او دیرش دقیقه شوی. راست راوسی پا دو همه نیمه ای که نیمه نره ده خزو زنگره پروگرام خبریگی خو لمره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تېرونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوی مبشر هم شامل دی. د شوی ادعا له مخې دا طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکېچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ سرچینه ونه اوسي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته هم دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حلاره لپاره هڅې کوي. د په داسې حال کې د چې د سوریې یاغیانو تیرونی په حلب ښار کې د حملو پر محل د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی. د سوریې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیز کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې ولګې ته ورته ده او په وروستیو کې دوه اونیو کې د لسګونو کسانو مړینه شوې ده. د سوریې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیز کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې ولګې ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه سرخوګی ټوخی او د وینې کموالی وښود او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمېر معلوم نه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. خو ویې ویل چې شمېر یې د اوسني وخت په تو او دریش تو یو سلو دریش څلوېښت تنو ته رسیدلی دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او یو پلاوی یې سیمې ته استولی، څو نمونې یې راټولې او تشخیص کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغمل هغه کس ته متل د چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سش خلک نه دي. طبعا دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منه بتونکو تجربه ثابته کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوی دې کاله شوده، یعنی د کور شوده نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید شو. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دا نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دا خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې شو اوسېدی. طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو دا بیرون څه دوی ښه کوي هغه د یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان میرمن هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کیږي.
د کابل اوسیدونکو لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه بي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي ګمه خلري لکه سکه د سید چې یو مخ یو ډول ده بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا په خصوص د نارینه او پیژندل په کې لږ بيخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړې دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي؟ هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته. نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوای بخي، هغو کسانو ته د نه منلو واړي. خبره دلته دا چې اکسینې له دې نه مشناسی کولی سو اکثریت نجونې څې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسته وکړي له دوی سره یې رویت څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلي دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته وایم موږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتی ده موږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سول ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو، هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط یې ستا په کې ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه دده ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څېره لري او بیرون بله څېره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څېرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څېره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څېره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهرېږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې به یې کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې دمونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پې کړي خپله دا یوه منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې عقدۍ شوي دي ورسره، سمه ده چې په اوسني وخت کې بې له ده سره سور نه رسېږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسېږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د عقدمن کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لرې چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي؟
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً زه له خپله نظره وایم چې له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت ده زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه ویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیریږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هدا که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي کوي له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې مونږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي مونږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې مونږ ځورولي یو، خو ولې مونږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غرسې په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره مونږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون تا خوش خوشاله او دین نتیسی بیانو تنده تروش غل مغل پتکی دا وضعیت ده.
بله دا چومره منفی اثر لری پا ماشمان و پا میرمنی
ده؟ دا خو طبیعی ده چه منفی اثرات زخت زیاده ده کورنه روابط خرابوی مثلا ده خواند و میرمن روابط بند دیر تاثیر که ده پلار و اولاد پر روابط بند دیر تاثیر که معمولا ماشمان لخپل پلارون دار پیدا کوی او رقم حساسیت ور سر پیدا کوی لکه ما خام تیسی وای ها این دوست می پلار رازی جای باید پیدا که چی پت سی بکی دی پلار پا مخ باید ونه لگیگی که دی پلار پا مخ ونه لگیگی بس خبر خرابه ده نو ده طبیعی ده روابط بندی زخت زیاد بد تاثیر کوی کورانی روابط دیر خرابه وی ده جگره غلمغال پا کور که زخت زیاد کیگی نرامی پا کور که زخت زیاد کیگی ده دی طول و اثرات منفی یا منفی اغیزی دیره پا ما شمانو دی چی دیر دی تاثیر لندی رازی لکورانی نلدی کیگی ده مور و پلار لدی کیگی کلتی زوانان سی بیا همغه خوی کوم حالات یا کوم سختی چې دی په ماشوم توپ کې لیدل ده هاي نه مغه شای بیر تخ دی خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینه کم لیدل وی خپل ماشومان سره کم مینه کوي او کله پلار مینه او توجه ډیر لیدل وی نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو سم دغه موضوع کې تر ټولو چې هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي مو غومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبې باور کیږي.
bale کده سره توای چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوې لري کور ته راسي بیا بل ډولي کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي.
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست مونږ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لار ده چې ډیرې نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي اوسم د یو فرهنګ په شکل ده کله کور کې غلمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند له خپل میرمن یا مور سره ولري وای هغه زندوسته ده مثلا دی سپیک خبر استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري له خپل میرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له برو خلاصی دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او ورسپرز وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقمو تیریږي شپه ده تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یوازې دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدي دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط څه دي یو رقم هغه مونږ مشران یا د مونږ مور یا نیا وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکیږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې تر منځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو تر منځ که مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو تر منځ منځ کورنۍ تر منځ د لمنځ وړي هغه صداقتونه لمنځ وړي د ژوند هغه خې برخې تر اغیزمنې کوي.
دلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشاله دا نارینه هیڅ کور ته رانسي، ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي.
دوه نفرو تر منځ احترام چې کله له منځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولري؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کسې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرې؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که واره مکړي ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مې سي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، دغسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي. دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي. دوی څومره مرسته کوي ستیور توی دغه کار دی تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه بد چلند یې کوه مونتا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی و تا دا با چمره ما اثر تمام سی؟
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه سی پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا که چا کرلار سی او دا اغی چلان دوینی ده طبیعی ده پا یو او راست کنه شاید پلس و رزو که ده بانده مثبت تاثیر رو کوی چه که دای سی که دا اغا بدلون زم پا زن کرا ولم دا دی ما دی کورانه یا دی ما دی نیکبختی لامل کیگی.
دیر زیاده مننه، زونده سلامت اوسی.
کور ودان خوشاله اوسی. سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خاص ما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره یې کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټول کې تغیرات راغلي، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله لازم ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې. زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپل میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر وي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. I'm not afraid to die.